شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه تموز اسمت څاروان هرکلی کوم دولس بجید نن په د خبرونه کې د سولې او سپورت د نړیوال ورځې په مناسبت یو ځانګړی راپور لرو. د نورو خبری موضوعاتو نمبراندی صفی الله ستانکزی د افغانستان او سیمې خبرونه وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر ټینګار کوي چې د یو خپلواک ولسواک او یو موټی افغانستان لپاره د عادلانه او تلپاتې سولې غوښتونکی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د منځنۍ آسیا هیوادونو ته تللی او د افغانستان د سولې او ثبات په اړه هم خبرې کوي. د ننګرهار چارواکي دا کوي چې افغان ځواکونو نه وسلوال طالبان وژلي او په پام کې د نن د لومړي ځل لپاره د اروپایي هیوادونو په منځګړیتوب د ایران د اټومي موافقې په اړه په ویانا کې خبرې پیل شي. پوره خبرونه. ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا ټینګار کړی چې په هیواد کې د داسې یوې عادلانه او تلپاتې سولې غوښتونکی دی چې په نتیجه کې د یو خپلواک ولسواک او یو موټی افغانستان هدف ترلاسه شي. ښاغلی غنی دغه څرګندونې پرون د وري په 14مه نیټه په ارګ کې د افغانستان د یو شمېر ولایتونو له قومي مشرانو او مخورو سره په غونډه کې وکړې. جمهوري ریاست پر ټویټر ولیکل ښاغلی غنی د سولې اوسنۍ هڅې په تیرو څلورو لسیزو کې د بل هر وخت پرتله ښه فرصت بللی او ویلي دي چې له دې فرصت څخه باید په تدبیر او هوښیاری استفاده وشي. افغان ولسمشر زیاته کړي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او د تلپاتې سولې د ټینګېدو لپاره لازم ضمانتونه ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د منځنۍ آسیا هیوادونو ته تللی او د افغانستان د سولې او ثبات په اړه همغږېږي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې لیکلي ښاغلی ظریف دوشنبه مازدیګر د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف او بهرنیو چارو وزیر عزیز کاملوف سره وکتل. د راپورونو له مخې کاملوف او ظریف په دې ناسته کې د افغانستان د سولې د ټینګښت په هدف د همکاریو په چټکولو ټینګار کړی. تمه ده چې ښاغلی ظریف له دې وروسته د قرغیزستان، قزاقستان او ترکمنستان هیوادونو ته هم سفر وکړي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي دا کوي چې افغان ځواکونو تېره شپه په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې 9 تنه وسلوال طالبان وژلي او 4 نورې ټپیان کړي دي. د ننګرهار ولایت د رسنیو څانګې نن په یو بیان کې وویل طالبانو ته دا مرګ ژوبله د خوږیاڼیو په نکرخیلو سیمه کې د افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې اوښتې ده. بیان زیاتوي چې په نښته کې دوه افغان سرتیري هم برسېره ټپیان شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. امریکایي چارواکي وایي له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا په اړه خبرې به ستونزمنې وي او د سمدستي پرمختګ احتمال نه ورته ښکاري. په پام کې ده چې نن د لومړي ځل لپاره د اروپایي هیوادونو په منځګړیتوب د ایران د اټومي موافقې په اړه په ویانا کې خبرې پیل شي. په دې خبرو کې به د امریکایي پلاوي مشري د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی راب مالی کوي او د دې موافقې د نورو لاسلیک کوونکو هیوادونو بریتانیا، فرانسې، چین، جرمني، روسیې او ایران ډیپلوماتان به هم پکې ګډون ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایاند نیت پرایس پرونو ویل متحد ایالات په دې خبرو کې احتمالي ستونزو ته په کمه سترګه نه ګوري. پرایس زیاته کړه له دې غونډې د سمدستي پرمختګ تمه نه لري ځکه د په وینا دا بحثونه به ډیر لانجمن وي. ایران د 2015 کال د موافقې په اساس باید خپل اټومي پروګرام محدود کړی وای او په بدل کې پر دې هیواد د نړیوالو اقتصادي بندیزونه لري کېدل. خو په 2013 کال کې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په یو اړخیز ډول له دې موافقې د متحدو ایالاتونو وتل اعلان کړل. د اروپایي ټولنې دوه جګپوړي چارواکي له ترکیې سره د اروپایي ټولنې د اړیکو د ښه کولو د هڅو په ترڅ کې انقرې ته ځي. د اروپایي شورا رئیس شارل مایکل او د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا واندرلین به نن په انقره کې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وګوري. دا لیدنه د ترکیې او اروپایي ټولنې ترمنځ د ناقانونه کډوالو او ځینو نورو مسایلو پر سر له څو کلن اختلاف وروسته د اړیکو د ښه کولو هڅه ده. د اروپایي ټولنې مشرانو تیره میاشت له ترکیې سره د همکاریو د بیا پیل پر یو پلان موافقه وکړه خو اروپایي چارواکي وایي په دې برخه کې پرمختګ په دې پورې اړه لري چې ولسمشر اردوغان څومره پر خپل هغه ژمنه عمل کوي چې تلوای د دواړو خواو په اړیکو کې به یو نوې پاڼه واړوي. اوس مهمه پوښتنه دا ده چې آیا ترکیه به د مدیترانې سمندرګي په ختیځ کې د ګاز د پلټونو پر سر رامنځته شوي کړکیچ د کمولو هڅو ته دوام ورکړي که څنګه. د اروپایي ټولنې او انقرې په اړیکو کې کړکیچ وروسته له هغه زیات شو چې ترکیه تیره میاشت د مدیترانې سمندرګي په دې برخه کې چې د اروپایي ټولنې غړي یونان او قبرس هم دعوه پرې لري د خپلو پلټونو د ملاتړ په هدف سیمې ته یو جنگی بیړۍ واستوله. اوس هم یو جالب خبر، یوې انګلیسي ښځې د دریو اونیو په توپیر دوه ماشومان زیږولې دي. نه دېرش کلنې ریکا رابرټس پر انسټاګرام پاڼې د خپلو ماشومانو په اړه معلومات ورکړي چې د ګڼو خلکو او رسنیو پام یې جلب کړی دی. هغې ویلي د حاملګۍ په دوو لومړیو معاینو سونوګرافي کې یو ماشوم ښکارېده، خو په دولسمه اونۍ کې ورته وویل شول چې دوه ماشومان لري.
زه ریبیکا یم، د نوها او روزلی مور. دلته راغلی یم چې د مضایفی یا دوه ورې حاملګۍ په اړه وغږیږم، ځکه خلکو رانه پوښتنې کولې. زه حامله شوم په داسې حال کې چې وار د مخه مې یو بل ماشوم په نسو. مضایفه حاملګۍ هغه حالت ته وایي چې یو ښځه داسې حال کې چې حامله وي بیا حامله شي.
مضایفه حاملګۍ په ژویو کې کله ناکله رامنځته کېږي، خو په انسانانو کې ډېره نادره ګڼل کېږي. ریبیکا هر ورځ د خپلو دوو ماشومانو نوها او روزلی عکسونه په انسټاګرام خپروي او وایي دواړه یې کاملا روغ او جوړ دي.
خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. د افغانستان د سولې د مسودې د طرحې د چمتو کولو کمیټه د ترکیې د غونډې لپاره پرګډې مسودې نن هم خبرې کوي.
تر اوسه هم د ترکیې د ناستې یو دقیقه نیټه باندې توافق نه دی شوی.
نن د سولې او سپورت نړیواله ورځ ده.
ورزش د یووالي او د قومونو د نږدېوالي لپاره یوه مهمه وسیله ده.
ولس فشرخانی وای د عادلانه او تلپات سولې غوښتون کړي. د اروپای ټولنې چارواکي ترکیه ته تللی چې د دوو خواو اړیکې ترمیم کړي او د خبرونې دوهم نیمای مو 15 دقیقې پروګرام ته ځانګړی ده.
که سړه جګړه ختم شوه نو په دې مفکورې نن پورې روانه ده.
د آزادي رادیو خبرونه د سهار له د ماښام تر په منځني سپه دولش پښنوي او په یوش مشارونو کې په اف ام 3.15 سپه اوري. د سولې د مسودې د طرحو د چمتو کولو کمیټه وایي تر اوسه پورې د ترکیې د کانفرنس لپاره پر وی واحد مسودې موافقه ته نه ده رسیدلې، خو پر بیلابیلو طرحو نن هم خبرې کوي. امریکا او متحدان هڅه کوي چې د افغانستان حکومت او طالبان له افغانستانه د امریکایي پوځیانو تر وتلو مخکې پر سوله موافقه وکړي. په همدې منځ کې سپینه ماڼۍ وایي د میتر لومړی چې د دوحې د موافقې پر اساس له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو وروستۍ نیټه ټاکل شوې ده، د پوځیان نشي وتلی. د دې موضوع په اړه د ازادي راډیو خبریال راپور لري.
په کابل کې د ترکیې ناستې لپاره د اړوند یوې واحدې طرحې په جوړېدو مشورې او د ناستو دوام. د افغانستان د مصالحې عالي شورا ویان فریل خوزون نن ازادي راډیو ته وویل د ترکیې ناستې لپاره د سولې اړوند طرحې په جوړېدو هڅې اوس هم روانې دي. هغه وویل
تر اوسه هم د ترکیې د ناستې یو دقیقه نیټه باندې توافق نه دی شوی. هر کله چې توافق وشي هغه به اعلان شي. د سولې د طرحې د مسودې د چمتو کولو او د مختلفو جهتونو د طرحو د توحید د کمیټې ناسته نن هم روانه ده. نن هم کیږي. هر کله چې د دې کمیټې کار پای ته ورسیږي چمتو شوی مسوده به د ملي مصالحې د عالي شورا رهبری کمیټې ته وړاندې شي.
ښاغلی خوزون وایي هیله مندي شته چې په دې برخه کې ډېر ژر یوه پایله ترلاسه شي. په ورته وخت کې ځینې سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې نن په ارګ کې د جمهور رئیس محمد اشرف غني د مصالحې عالي شورا رهبری غړي یو شمېر نورو سیاسي رهبرانو ترمنځ د ترکیې ناستې لپاره د سولې اړوند یوې واحدې طرحې جوړېدو په اړه ناسته شوی که هم د دې ناستي جزئیات نه دي شریک شوی. خو له دې وړاندې رویټرز خبری اجانس لیکلی و چې د ترکیه غونډه کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لوري او طرح برابر شوی چې نوموړي د دې طرح موارد د افغانستان د سولې په بهیر کې له ټولو مرسته کوونکو هیوادونو سره هم شریک کړی دی. رویټرز د جمهور رئیس غنی دغه طرح په اړه د یو سند له مخې لیکلی چې دا طرح په دریو پړاوونو کې وړاندې شوی ده. دا په داسې حال کې ده چې تازه امریکا یو ځل بیا د نیم میاشتې پورې د خپلو ځواکونو د وتلو چاره ستونزمنه ګڼلې. د امریکا د جمهور رئیس جو بایډن ویاندي جنساکي بیګانه وخت په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته ویلي د ټاکل شوي ضرب الاجل پورې له افغانستان څخه وتل د لوجستیکي او یو شمېر نورو مسایلو په اساس ستونزمن کار دی. آغلی ساکي وایي
لکه څنګه چې جمهور رئیس مخکې ویلي دا به سخت وي چې د لوجستیکي لاملونو له امله د مې د میاشتې تر لومړۍ نیټې د بشپړ وتلو لپاره وخت پوره کړو. هغه یعنی جو بایډن د ملي امنیت له ډلې له خپلو مشاورینو او زموږ له ملګرو او متحدینو سره مشورو ته دوام ورکوي. په حقیقت کې هغه غواړي د یوې سمې پرېکړې لپاره وخت ونیسي.
نوموړي په ټینګار سره د یو بل خبریال په ځواب کې ویل دی ورسته چې څه پیښیږي تاسو پوهیږئ چې جمهور رئیس بایدن غواړي په یو سمه پریکړه وکړي. طالبان بیا د امریکا حکومت دې څرګندونو ته په ځواب کې د دوه هوکړو په بشپړ تطبیق ټینګار کوي. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم ازادي راډیو ته نن وویل د دوه هوکړو لیک په بشپړ ډول پلی نشي راتلونکي مسؤلیت د مقابل لوري په غاړه وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي چې په افغانستان کې د جګړې د پایته رسیدو لپاره د عادلانه او تلپاتې سولې غوښتونکي دی، خو نړیوالې ټولنې ته هم پکار ده چې د سولې د ټینګښت لپاره لازم ضمانتونه ورکړي. په عین وخت کې د جمهوري ریاست یو جګپوړي چارواکي ویلي چې د سولې په اړه د ترکیې غونډه مهمه ده، که څه هم د دې غونډې دقیقه نیټه تر اوسه رسمه نه ده اعلان شوې، خو ویل کېږي د رواني اپریل میاشتې په 14مه به جوړه شي او د تیاریو په ترڅ کې په کابل کې په دې وروستیو ورځو کې د سلام مشورو لړۍ تیزه شوې ده. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی یو ور بیا ټینګار وکړ چې په هیواد کې د یوې عادلانه او تلپاتې سولې غوښتونکي دی چې په نتیجه کې د یو خپلواک ولسواک او یو موټی افغانستان نهایي هدف ترلاسه شي. ښاغلی غنی دغه څرګندونې پرون دوشنبه په ارګ کې د افغانستان د یو شمېر ولایتونو له قومي مشرانو او مخورو سره په غونډه کې وکړې او زیاته کړه چې نړیواله ټولنه هم باید په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او د تلپاتې سولې د ټینګېدو لپاره لازم ضمانتونه ورکړي. جمهوری ریاست په دې اړه پرون په یو ټویټ کې د غراز لیکلی چې ولسمشر غنی دا هم وویل چې په تیرو څلورو لسیزو کې د بل هر وخت په نسبت اوس د سولې لپاره یو ښه فرصت رامنځته شوی چې په وینا یې باید په تدبیر او ځیرکۍ له دغه فرصت څخه استفاده وشي. ښاغلی غنی چې د ترکیې غونډې ته د سولې یوه نوې طرحه چمتو کړې، د سولې د تامین لپاره د نړیوالو ضمانتونو خبره داسې مهال کوي چې د هغې یوه نږدې همکار د جمهوري ریاست د چارو د ادارې رئیس فضل محمود فضلي کندهار ته په سفر کې وړمه ورځ په دې ولایت کې په یوه غونډه کې د ترکیې غونډه مبهمه وبلله. ویل چې د سولې په اړه د پخوانیو تړونونو تجربو ته په پام دوی د داسې سولې غوښتونکي دي چې ژر ماتېدونکي نه وي.
هر افغان غوښتنه ده باید موږ یې ترلاسه کړو. ترکیه یو موقع ده اما د ابهامات څخه ډکه. مثلا همدا اوس تاریخ معلوم نه دی، د ګډون کوونکو شمیر معلوم نه دی، د ګډون کوونکو سطح معلومه نه ده، اجنډا معلومه نه ده او هغه متوقع نتیجه دوام د خبرو معلومه نه ده. دغه ټولې خبرې دي چې هر افغان غواړي چې پوه شي.
کله یې خو جمهوری ریاست په ترکیه کې د کیدونکو غونډې په اړه پوښتنې راپورته کوي. یو شمیر نور لوري په تیر بیا د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله بیا دا غونډه د سولې لپاره ډیره مهمه بولي. ښاغلی عبدالله د سولې په اړه د سلام مشورو په ترڅ کې پرون هم په کابل کې د ترکیې له سفیر او د امریکا د سفارت له شارلز دافر سره د ترکیې د غونډې لپاره د تیاریو او د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې وکړې. پرون دغه ورځ د استانبول د غونډې لپاره د دې شورا د رهبرۍ کمیټې لخوا ګمارل شوې کمیټې هم په غونډه کې د ارګ لخوا د وړاندې شوې طرحې په ګډون د سولې پر مختلفو طرحو بحث او خبرې وکړې. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې کوښښ کېږي چې د ترکیې تر غونډې پورې د سولې یو واحد طرحه باندې سلا وشي.
د ملي مصالحې عالي شورا د رهبری کمیټې لوري موظف شوې کمیټه چې د طرحو د توحید او د یو واحد د سولې د مسودې جوړولو کار کوي، نن هم د حکومت یا د ولسمشرۍ معنی په شمول د یو شمیر جهتونو په طرحو باندې هم بحثونه وکړل. دا بحثونه به په راتلونکو ورځو کې هم دوام لري او کوښښ کېږي چې د مختلفو جهتونو طرحې سره په یو واحد طرح کې منسجم شي.
ښاغلی خوزون دغه راز وویل دوی هیله مند دي چې د ترکیې د غونډې تر جوړېدو پورې وکولی شي چې د افغانستان د دولت له اړخه یو واحد غږ او د نظر یووالی رامنځته کړي. طالبانو چې د دې غونډې بل مهم لوری ګڼل کېږي تر اوسه پورې د سولې د هغې طرحې په اړه چې امریکا دواړو طالبانو او د افغانستان دولت ته سپارلې رسما څرګندونې نه دي کړي. دغه راز په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان محمد نعیم هم تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په دې غونډه کې د ګډون پرېکړه نه ده کړې. دغه غونډه چې د افغانستان په مسله کې د نورو ښکېلو لورو استازي هم وربلل شوي د امریکا د سولې د هغو هڅو یوه برخه ده چې په دې وروستیو کې ګړندۍ کړي دي، هغه هم داسې مهال چې له طالبانو سره د تېر کال د دوحې د تړون د مهم جز عملي کېدو ته څه باندې درې اونۍ پاتې دي. د دغه تړون له مخې باید ټول امریکایي ځواکونه د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان ووځي، خو د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې دا به ګرانه وي چې تر ټاکلې نیټې ټول سرتېري له افغانستان وباسي. اوس د ټولو لورو سترګې د استانبول غونډې ته زیر دي چې آیا هغه به وکولی شي په افغانستان کې روانې جګړې ته د پای ټکی کېږدي او دا هېواد د سولې لارې ته برابر کړي.
اوس هم اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د مالی وزارت وایي په لومړي ځل په ګمرکونو کې د بایو ټاکنې پروسه برېښنایي شوه. د دغه وزارت وایي محمد رفیع تابی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا چاره د مالی وزارت سرپرست محمد خالد پاینده له لوري په لومړي وار د ننګرهار په ګمرک کې په رسمي توګه پرانستل شوه. ښاغلی تابی زیاتوي چې په ګمرکونو کې د بایو ټاکنه مهمه ده چې له دې وړاندې دغه برخه په 12 پړاوونو کې په کاغذي بڼه ترسره کېدل چې دوه یا درې ورځې به یې وخت نیوه او اوس دغه پروسه یوازې څو ساعته وخت اړتیا لري. د مالی وزارت معلوماتو پر بنسټ ملي سوداګر کولای شي له دې وروسته د خپلو وارداتي توکو به له خپل کاري دفتره د اظهار پاڼې ډکولو له لارې وټاکي او د سکوډا په سیستم کې ثبت کړي. د ننګرهار په درینور ولسوالۍ کې د 4.4 میلیون ډالرو په لګښت د 340 کیلو واټو برېښنا د تولید پروژه تیره ورځ ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د ننګرهار ولایت له مقام څخه خبره شوې اعلامیه کې راغلي د دغې پروژې په پرانستلو سره 2000 کورنۍ د برېښنا له نعمت څخه برخمنې شوې. په خبر پاڼه کې راغلي له دې برېښنا د درینور ولسوالۍ په اتو کلیو کې 2000 کورنۍ، یو درش جماعتونه، و خوندي دوه کلینیکونه او شل فابریکې ګټه اخیستلای شي. د معلوماتو لمخې په دې پروژه کې 728 سولري تختې چې هر یوه د 215 واټ برېښنا ظرفیت لري کارول سوي او چاري د شاو خوادري کلونو په موده کې بشپړې سوي دي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنوب بهرنۍ یو سره په وړاندې د افغان یو بې یو ډالر و بیا افغانۍ 500 پلا، یو یورو یو نوی افغانۍ، یو پاونډ یو سلوشپاګ افغانۍ لس پلا، یو سعودي ریال شل افغانۍ شپېته پلا، سر ایراني تومندري افغانۍ شل پلا، زر هندي روپۍ 1000 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 680 افغانۍ.
نن د سپورت او سولې نړیواله ورځ ده. په دې اړه هم یو ځانګړی راپور لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع. د اروپای ټولنې جکپوري چارواکي له ترکیه ته تللی چې د دواړو خواو ترمنځ اړیکې ورخوي. د دواړو خواو ترمنځ د اړیکو د خرابېدو یو عمده علت هغه موافقه ده چې اروپا ته د کډوالو د مخنیوي په بدل کې له ترکیه سره د مالی مرستو په اړه څو کاله مخکې لاسلیک شوې. اروپایي مشران ترکیه له دې موافقې څخه په سرغړونه تورنوي، خو انقره وایي چې اروپایي ټولنې خپلې کړې ژمنې سمې ندي عملي کړې. نور تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون دوشنبه د انتخاباتو هغه نوی لانجمن قانون توشیح کړ چې په قدرت کې د پاتېدو ته تر 2018 کال پورې لاره پرانیزي. د دغه قانون له مخې چې تیر کال په ټول پوښتنه کې ملاتړ وشو او پارلمان هم تایید کړی، پوتین کولی شي چې د دوو نورو دورو لپاره په 2024 او 2030 کلونو کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ودرېږي. د مخکني قانون له مخې یو ولسمشر پرله پسې له دوو دورو زیات نه شوی کولی چې د ولسمشرۍ لپاره ځان کاندید کړي. 18 کلن پوتین له 1999 کال راهیسې د ولسمشر او د یوې کمې مودې لپاره د صدر اعظم په توګه په قدرت کې دی. نوموړي د ولسمشرۍ د دوو دورو له ترسره کولو وروسته په 2008 کال ځان د صدر اعظمۍ لپاره غوره کړ او په 2012 کال کې بیرته د جمهوري ریاست واګې په لاس کې واخیستې. د انتخاباتو په قانون کې د نوي تعدیل په اړه د تیر کال په ټول پوښتنه کې د روسیې د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون په وینا نږدې 80% کې ګډونوالو یې د هغه ملاتړ کړی و، خو د یوې نظر شمیرنې له مخې چې د لوادا په نوم یوې خپلواکې ټولنې په دې وروستیو کې ترسره کړي، په سلو کې 41 روسان نه غواړي چې پوتین د ولسمشرۍ د اوسنۍ دورې وروسته چې په 2024 کې پای ته رسیږي په قدرت کې پاتې شي. د راپورونو له مخې د پوتین محبوبیت په دې وروستیو کې د ځینو اقداماتو په خاطر کم شوی. د لویدیځو رسنیو د راپورونو له مخې د کرملین د سرسخت منتقد الکسی نوالنی نیول کېدو چې په روسیه کې پراخو مظاهرو ته لاره هواره کړه هم د دې سبب شوی چې د پوتین محبوبیت کم شي. د روسیې پولیسو په لسګونو مظاهره چیان نیولي چې د بشري حقونو د ملاتړو ډلو او د لویدیځو حکومتونو سخت انتقادونه یې راپارولي دي. پوتین ویلی چې تر اوسه په دې اړه چې آیا غواړي د 2024 کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې بیا ځان کاندید کړي نهایي پریکړه نه ده کړې، خو انتقاد کوونکي وایي چې نوموړی به بیا هم دغو انتخاباتو ته ودرېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د اپریل شپږمه د سولې او ورزش نړیواله ورځ ده. بیلابیل ورزشونه په افغانستان کې زیات مینوال لري. سپورت چې اصلا د روغتیا او سلامتۍ لپاره ښه ګڼل کېږي، د ډیرو په وینا د ملتونو ترمنځ د یووالي سمبول هم دی. په دې راپور کې زموږ همکار دې ته تم شوی چې ورزش د خلکو د یووالي لپاره څومره مهم دی.
شور او زوګ ګڼ دی، خو ټول د یوې بریا لپاره چغې وهي. دلته د مرکز کابل چې کوچنی افغانستان هم ورته ویلی شو، له هرې سیمې راغلي نندارچیان یوازې د یو افغان ورزشکار د بری هیله لري. دوی ته ژبه، قوم او مذهب مهم نه دی، بلکې یوازې همدا غواړي چې افغانستان بریالی شي. دا ډېره پخوانۍ کیسه نه ده. د روان میلادي کال د فبروري 12مه شپه ده. د آزادو مبارزو په یو لوبغالي کې افغان احمد ولی هوتک د خپل برازیلی سیال لینډرو باربوسا په وړاندې د بریا شیبو ته ورنږدې دی. هوتک بریالی کیږي او افغان نندارچیان په یو غږ د ژوندې دی افغانستان چیغې وهي. دا سیالی خای په افغانستان کې د مشت نمونه خروار په توګه یاد شي. د بهرنۍ لوبډلو په وړاندې د افغانستان د فوټبال، کرکټ، تکواندو، والیبال او نور لوبډلو د سیالیو پر مهال دلته په افغانستان کې د افغانانو زړونه یو ډول درزیږي او ټول د افغانستان د بریا هیله لري. همدانن د آزادو مبارزو یو بل افغان لوبغاړی حسین بخش سفری د خپل روسی سیال په وړاندې په مسکو کې د سیالۍ ډګر ته ځي. سفری وایي دا سیالي د افغانستان د خوښۍ لپاره کوي.
په مسکو کې د اپریل په شپږمه د روسي سیال په وړاندې سیالي کوم. زه له ټولو هیوادوالو غواړم چې زما د بریا لپاره دعاګانې وکړي. زه به هڅه وکړم چې افغانانو ته خوښي او بریا راوړم.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې وایي ورزش په دې هیواد کې د ملي یووالي سمبول دی. د دې کمیټې سیکرتر جنرال یونس پوپلزی ازادي راډیو ته وویل
ملی وحدت اصلی سمبول ده. په ټولو ملکونو کې چې وګورئ په افغانستان کې مثال روح الله نیکپاک زموږ د هزاره قوم څخه ده، خو په کومه ورځ د مډال راوړلو پښتنو هزاره ازبک او تاجک ټولو ورونو د افغان په صفت باندې د هغې څخه ملاتړ وکړو او په هغې په خوشحالیو کې ځان په هغې کې ګډون وکړلو. نو سپورت همیشه د وحدت ملي اصلي او اساسي سمبول ده. موږ په دې باور لرو چې سپورت کولی شي خلکو کې نږدېوالی او اتفاق اتحاد رامنځته کړي.
ښاغلی پوپلزی وایي په وروستیو کلونو کې د افغانستان ورزش تر بل هر وخت پرمختګ کړی او د افغانانو د خوښۍ لامل ګرځېدلی دی. نوموړی وایي ورزش نه یوازې افغانان سره یوځای کړي، بلکې دا هیواد یې د نړۍ له بېلابېلو ملتونو سره هم نږدې کړی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ښایي ښه بېلګه وي چې په وروستیو کلونو کې د افغانستان نوم په نړۍ کې پورته کړ. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي افغان لوبډله به په روان کال کې هم د نړۍ له بېلابېلو لوبډلو سره مخ شي.
د ملي لوبډلې لپاره هم ډېر لوبې لرو. سږ کال چې د استرالیا، داسې د وست انډیز، هند، پاکستان او د دې لوبډلو سره به هم لوبې ترسره کوو، او همداشان د طویله سمه چې د نورو لوبډلو لپاره هم موږ خپل پلانونه چمتو کړي دي.
دی وایي د دې تر څنګ به په کور دننه په روان کال کې د سیالیو تر څنګ یو شمېر کرکټ لوبغالي هم جوړ شي. د کرکټ تر څنګ فوټبال هم په افغانستان کې ګڼ مینوال لري او د خلکو د یووالي په برخه کې مثبت تمام شوی. د فوټبال غوره لیګ چې د افغانستان د بېلابېلو زونونو لوبډلې پکې خپل بخت ازمایي او هر کال په کابل کې ترسره کیږي، زیات شمېر نندارچیان لري. خو تازه د افغانستان د فوټبال فدراسیون د قهرمانانو لیګ پیل کړی چې په ترس کې په کابل او بېلابېلو ولایتونو کې د نویو ځوانانو د موندلو په هدف سیالۍ روانې دي. نن د اپریل شپږمه د سولې او ورزش نړیواله ورځ ده. زیات شمېر افغانان غوښتنه کوي چې افغان چارواکي باید ورزش ته پاملرنه زیاته کړي، ځکه د دوی په وینا ورزش دی چې ملتونه پرې رغېدلی او یو موټی کېدلی شي. د افغان ورزش مینوال قسیم هلال وایي لوبغاړي د هیوادونو مثبت تصویرونه انتقالوي او د تاوتریخوالي په کمولو کې مثبت رول لري.
ورزش د یووالي او د قومونو د نږدېوالي لپاره یوه مهمه وسیله ده. ورزش دی چې د افغانستان خان زور نړۍ ته وړاندې کړی. ورزش دی چې د قومونو ترمنځ د نفاق پولې نړولې دي او قومونه یې ډېر سره نږدې کړي. ورزش د افغانستان خان زور نړۍ ته وړاندې کړی. د افغانستان کلتور د ورزش په واسطه باندې نړۍ ته رسیدلی.
دی وایي د افغانستان د مشهورو لوبو ادارې تر وزارتونو لوړ او اغېز زیات دی، باید پاملرنه ورته زیاته شي. نوموړی وایي د افغانستان د لوبو په ځانګړي ډول د کرکټ د سیالۍ په ورځ حتی د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د تاوتریخوالي کچه ټیټوي.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اورېدلای، لیدلای او لوستلای شئ. ازادي راډیو ټکی کام.
د اوسنۍ رادیو خبرونې د سهار لو د ماښام تر وو په منځنۍ صفه 12.5 اف ام 3.15 صفه اوري. د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې په نوم پروګرام لرو.
تاسو له پیغامونو
مرکزی دفتر مراکز نور هم ډیر کې ولسوالۍ ته وغځوي. السلام علیکم.
زخم محمد نوریم د هلمند ولایت نه دایو ولسوالۍ کې څنګه رسمي سمېړي کړه سره نیولې ده. موږ وایو چې موږ د دایو ولسوالۍ کې څنګه رسمي کې موږ مکتب جوړو. نو د ډیره وخت څخه موږ امرونه لرو، موږ امرونه راکوي چې موږ مکتبونه کابل ته استولې دي. تان غلی جی پی ایس کیمرا ودا شان څو لمانه موږ تاسو دی وای چې تاسو جی پی ایس کې واخی عام ورا سوي لږه نو دلته موږ غواړو چې مکتب ته جوړ شي مکتب نو څه دی نو څه د وخت په نو سیستم په موږ سره کړی دی هغه موږ د پاره فعالیت لیک د مشمان ګری دی ام انجونی ګری دی دی مال کان دی دی نو موږ غواړو چې موږ سره د همکاري وسی نو موږ راځو چې راځو دا غیله کو چې زموږ دا وینا دی چې چارواکو پر ورسې تر لوري چارواکو دی ورسې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
ریاگل لوگر ولایت دیازری ولسوالی اوسیدونکو تیل حال لوگر څخه دا پیغام تاسو ته پریدم له پکتیا ولایت نه له څمکنوی نه په بشمیره وزم راځي شپیته ټنه اویا ټنه اتیا ټنه
او دا ټول بې محصوله راتیریږي اول خو سرک خرابوي دا سوداګر او بیا په غلا راوړي بالکل محصول نه کوي کمیشن کاران راتیری له پکتیا نه او دلته کابل کې کمیشن کان لري دا را پاس کوي نو د موږ د مالیه وزارت نه یا له ولسمشر نه او یا له سیمه ایزو چارواکو نه دا هیله ده چې دا وزن بند کړي ځکه دا سرکونه موږ ډېر په سختۍ او مشکلاتو جوړ کړي دي یا حکومت راته جوړ کړي دي. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. دولسمې بجې شوې. د خبرونې په دوام کې 15 دقیقې پروګرام هم لرو، خو اوس صفي الله ستانیزی د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا ټینګار کړی چې په هیواد کې د داسې یوې عادلانه او تلپاتې سولې غوښتونکی دی چې په نتیجه کې د یو خپلواک ولسواک او یو موټی افغانستان هدف ترلاسه شي. ښاغلی غنی دغه څرګندونې پرون د وري په 14 نیټه په ارګ کې د افغانستان د یو شمېر ولایتونو له قومي مشرانو او مخورو سره په غونډه کې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د منځنۍ آسیا هیوادونو ته تللی او د افغانستان د سولې او ثبات په اړه همغږیږي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي دا کوي چې افغان ځواکونو تیر شپه په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې 9 تنه وسلوال طالبان وژلي او 4 نورې ټپیان کړي دي. امریکایي چارواکي وایي له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا په اړه خبرې بستونزمنې وي او د سمدستي پرمختګ احتمال نه ورته ښکاري. په پام کې ده چې نن د لومړي ځل لپاره د اروپایي هیوادونو په منځګړیتوب د ایران د اټومي موافقې په اړه په ویانا کې خبرې پیل شي. د اروپایي ټولنې دوه جګپوړي چارواکي له ترکیې سره د اروپایي ټولنې د اړیکو د ښه کولو د هڅو په ترڅ کې انقرې ته ځي. د اروپایي شورا رئیس شارل مایکل او د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا واندرلین نن په انقره کې له ولسمشر رجب طیب اردوان سره وګوري. او سم یو جالب خبر، یوې انګلیسي ښځې د دریو اونیو په توپیر دوه ماشومان زیږولې دي. ریبیکا رابرټس پر انسټاګرام پاڼې د خپلو ماشومانو په اړه معلومات ورکړي چې د ګڼو خلکو او رسنیو پام یې جلب کړی دی.
د غزنی اوسیدونکو ویره لري چې که د سولیا او اوربند خبرې بریالۍ نشي په دغه ولایت کې به جګړې زور واخلي او د دولت تر واک لاندې ځینې نور سیمې به هم د طالبانو لاسته ولوي شي. دوی له مرکزی حکومت د غزنی د امنیت د ښه کېدو لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. خو د غزنی چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو د پسرلنیو بریدونو لپاره منظم پلان لري. په دې اړه دا راپور واوري.
شایسته خان غزنیوال تقریبا 30 کلن دی. دی په غزنی کې د سولې د چنګښت په مخه غونډې جوړوي، لاریونونه او نورې هلې ځلې کوي. شایسته خان وایي ویره لري چې په غزنی کې به د هوا له ګرمېدو سره پسرلنۍ یا موسمي جګړې تودې شي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی اوسیدونکي وایي د تیرو کلونو په رنګه به سږ هم د هوا له ګرمېدو سره په دغه ولایت کې جګړې زور واخلي. دوی ویره لري که د سولې او اوربند خبرې بریالۍ نه سي په دغه ولایت کې به د جګړو له امله د دولت تر واک لاندې ځینې سیمې د طالبانو لاسته ولویږي. دوی له مرکزي دولت څخه د غزنی امنیت ته د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. د غزنی ولایتي شورا هم ورته نظر لري. د دغې شورا مرستیال امان الله کامرانی وایي په غزنی کې د سمیا پسرنه یو جګړو ویره ده.
غزنی د ماسرې په حالت کې ده او غزنی په ډېر بد حالت کې ده چې هغه نو ولسوالۍ سکتې شپږ ولسوالۍ ماسره دي درې ولسوالیو لارې بندې دي خپله غزنی کې اوس هم تر درې کیلومتره لړۍ وړاندې نشي تللی ځکه درې کیلومتره بعد طالبان په غوساهو کې حاکم دي
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی سیمه ییز چارواکي د دغه ولایت په ځینو سیمو کې وړاندې لا د افغان امنیتي ځواکونو له لورې د تصفیوي عملیاتو د پیل خبر ورکوي ومې غوښتل چې د غزنی ولایت اوسېدونکو او د ولایتي شورا غړو دغه اندېښنه د غزنی ولایت له نوې ټاکل سوي امونیه قومندان سره شریکه کړم خو له بیا بیا هڅو سره سره خبرو کولو ته تیار نسو د غزنی والی بیا وایي طالبان د تیرو کلونو پر انګه سش کل هم غواړي چې د غزنی پر ډیرای سیمو وسلوال بریدنه ترسره کړي سید عمر نورستانی ازادي راډیو ته وویل موږ د وسلوالو طالبانو د پسرلنی بریدنو لپاره منظم پلان نیولی دی تر څو د هغې بریدنه ناکام کړو
دې کې چک نشته چې طالبان خپل شوم هدف لاسته راوړل لپاره لکه تیر کال غونډه سکل به هم یې دوی خپل هلې ځلې ولیدي موږ هم بل مقابل یو منظم پلان له مخې په دوه میاشتو کې موږ ښه آمادګي ورته نیولې ده او موږ ورته د دوی د سلنی عملاتو په دغه باندې آمادګي لرو کاملا او د غزنی غیرتمن ولس ته مکمل داد ورکو سکل به دښمن هیڅ نه و پلان نه و تطبیق نشي کړی
دا غزنی اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي دغه اندېښنه په داسې حال کې څرګندوي چې په افغانستان کې د سولې خبرې په څیر روانې دي دوی وایي که په افغانستان کې د سولې وروستي مذاکرات بریالي نسي یا اوربند ته لار هواره نسي او وسلوال طالبان له خپلې اعلامیې سره سم په امریکایي ځواکونو بریدونه پیل کړي نو په غزنی کې به هم سختې جګړې رامنځته سي وسلوالو طالبانو ګواښ کړی چې که امریکا تر ټاکلې مودې د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان خپل سرتیری و نه باسي نو دوی به پر وړاندې عملیات له سره پیل کړي
دو خبرې دی یو خو
د مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مو ومنئ بیا هم د 25 دقیقې اونیز بحث وار رسیدلې او بیا هم د افغانستان د سولې په اړه د وی موضوع په اړه لغپلو ملمنو سره بحث لرو د افغانستان په سولې کې د امریکا او روسیې خپلتیاله والتیا او سیالي امریکا لوګدی مودې د افغانستان د سولې په موضوع کې خکېله ده او د تیر کال د فبروري په 9 په دوحه کې له طالبانو سره د سولې هوکړه هم لاسلیک کړه خو روسیا هم په دې موده کې قرار نه ده ناسته او مسکو وخت په وخت د افغانستان د سولې په اړه د رسمي او غیر رسمي غونډو کوربه و روسیې هغه غونډې د روان زیږدیز کال د مارچ په 13 چې د افغان حکومت او طالبانو د استازو په ګډون د روسیې امریکا چین او پاکستان استازو هم پکې برخه اخیستې وه او ټاکل شوی چې همدا زیږدیز میاشت د ترکیې په استانبول کې هم د افغانستان د سولې په اړه یوه غونډه جوړه شي د افغانستان په اړه په دغه موده کې او روسه تر دې هم د امریکا او روسیې د ښکېلتیا لیوالتیا او سیالۍ په اړه له خپلو درنو میلمنو سره بحث لرو درنو میلمنو ښه راغلاست البته زموږ میلمانه دي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر او د کابل پوهنتون پخوانی استاد او سیاسي شنونکې ودیر صافې درنو میلمنو بیا هم ښه راغلاست ډېره مهرباني
سلاماتو زموږ خدمت کې او فقیر صاحب ته هم احترامات تقدیموم زم خپل وبات صافي صاحب ته او تاسو ټول ته سلام وایم
مننه فقیر صاحب په سر کې تاسو راته وې دغه موده کې چې ما په سریزه کې یادونه وکړه تقریبا د 13 کال د فبروري له 9 یې کرا حساب کو د افغانستان د سولې په پروسه کې د روسیې او امریکا سیالۍ ته چې دوی غواړي چې په شکل د اشکالو د افغانستان د سولې په پروسه کې کېلوي دخیلوي او ونډه پکې ولري څه نظر ګورئ تاسو ورته او تر کومه پورې کوم بریالی احساسوئ
زه خو به دومره ووایم کوم څه چې افغانان لیدلي دي او ګوري یې او زه خپله د روسیې او د امریکا څه چې په افغانستان کې کی په ګټه یې نه بولم دوی په خپلو ګټو سره راغلي دي او هر وخت چې خپل ګټه تر لاسه شي یا نه تر لاسه بیا یو بنا بلا بنا د ځان د پر پیدا کوي په هغه باندې خپل وخت ځای کوي. دا اوس دا دومره وخت تاسو ګورئ دا یو کال خو مکمل خلیلزاد سفرونه دي که حساب یې کوي دومره پیسې به مصرف کړي چې تر دې زیات به نور نه مصرف ځای نه وي ته نو ګټه یې څه تر څو پرا چې د افغانانو اختیار په خپل لاس کې نه وي یعنی اراده یې خپله وي کار او عمل یې خپل شي هغه وخت بیا حتمن ناستې ولاړې غونډې فیصلې نه دیګه ورکړي. زه په دې عقیده یم بهرنیان د موږ دپاره هیڅ وخت نه غواړي چې په افغانستان کې داغسې عمل وکړي چې د افغانانو په ګټه وي، نه د امریکې نه د روسیې. روسیه خو د افغانانو کې خصوصا پښتنو کې یو اصطلاح ده یې شرم، یعنی روسانو که شرم لرلی هماغه وی ته بس وه چې د تیر وخت یې وکړه. د افغانستان دولتونه یې ورچپا کړل، بهترین شخصیتونه یې مړه کړل، حتی تر یو نیم میلیون به پورې زه عقیده نه لرم په دې شایې. خو بیا هم داسې ویل کېږي دوی هم نه دی رد کړي چې افغانان د روسانو سره په جګړه کې مړه شول. بیا نو نوره کشار هم وای دوی باید اول د ګنګو غرابات ورکړي، اتوان یې ورکړي، مال یې ور باندې به سره جوړه وکړي، بیا د موږ چپانې والا هم چپانې واغوندي ورشي مسکو ته هلته جوړه خبرې ورسره کړي. ما ته خپله داسې وایم چې غیر د افغانانو نه مستقلو افغانانو نه نوره هیڅوک د افغانستان مسله نشي حلولی.
یعنی فقیر صاحب چې امریکا او افغانستان په شکل د اشکالو دوی غواړي چې د افغانستان په سوله کې دواړه هیوادونه دخیل وي، خپلې ګټې پکې ګوري او غواړي چې ووسي پکې
بخی په دیاکځای ما دوی په ګټې سره غلي دي، خپلو ګټو سره غلي دي، نه د افغانانو د غم نه نه دي مړه. که مړه وای نو د څلوېښت کاله څه وشول؟ دا چا د لاسه وشول؟ دا دواړه په دې کې اولې ورځې نه ښکیل دي، ښکیل دي دا جنګ کې دوی دواړه طرفه ښکیل دي، دواړه طرفه افغانستان خلکو ته ملامات دي، ملامات دي، حتی ګناګار دي ورته ما په اصطلاح.
مننه فقیر صاحب. خغلی صافی د فقیر صاحب خبرو ته په پام سره چې دوی له خبرو چې کم برداشت ما وکړي هغه دا چې مثلا امریکا او روسیا د افغانستان سولې موضوع کې په سیالۍ کې دي، او دوی دا هم وویل چې په جګړه کې دوی ښکیل دي دواړه هیوادونه، او ضمناً دوی وویل چې تر اوسه پورې کومه ګټه نه ده رسېدلې د دغو دوو هیوادونو د افغانستان د سولې بهیر ته، باید خپل افغانان په دې برخه کې لاس په کار شي د افغان سول برخ کې. تاسو په نظر باندې د روسیې او امریکا سیالي د افغانستان د سولې په برخه کې څومره موثره ده؟ ګټه یې افغانانو ته د افغانستان د سولې پروسې ته څومره ده؟
ډېره مهرباني ستاسو سوال نه د محترم فقیر محمد وزیر صاحب خبرې ټول زه تاییدوم، او سره دې چې دا تاییدو او په دې هم پیګو راځي یو موجود واقعیت په نړۍ کې نن د نن ورځې کاری په خوانزو یو توجه وکړو. وروسته د افغانستان کې ناکامېدونه د روسانو د سرو لښکرو پالیسي په دې بدله شوه چې دوی به پرېږدي چې امریکا په دې جامعه کې ښکیل شي، لکه دوی چې هغه تجربه لیدلې وه دومره دوام وکړي چې اقتصادي لحاظه، سیاسي لحاظه، نظامي لحاظه، لکه بنګه چې وځپلو امریکا هم دا ضرر وویني. دا دوی سیالي که سړه جګړه ختمه شوه نو په دې مفکورې تر ننه پورې روانه ده، او خصوصا دوی د هغه جهاني سازمان نه د سولې په منظور تاسیس شوې ده او هغه ملګري ملتونو سازمان نومېږي، په هغو کې د پنځو قدرتو ځینې دا دوه دي چې دوی په ټاپ کې د نورو درې واړو قدرتو ولاړ دي، لکه چین، لکه فرانسې لکه انګلستان لکه فرانسا نو هغه دوی دوی کړلو ته ګوري او بیا رایه ورکوي په سیکیورټي کونسل کې. په شورای امنیت کې پنځه واړه قدرتونه د جهان هم ملامت دي که سوله د جهان خرابېږي او هم مسؤول دي او هم دوی ته ګټه وړي. دې کې شک نشته او لیډرشپ د جهان یې چا په لاس کې دی که پخوا دوه قطبه وو د کلینټن په وخت کې دوی اعلان کړه چې موږ اوس د جهان لیډرشپ امریکا په غاړه لري مګر ځینې واقعاتو نړیوالو او د دې موجودیت افغانستان کې دا وښودله چې دوی یو نه دي او دوه قطبه نه دي او درې قطبونه دي د قدرتونو په هر آسیا په آسیا کې اروپا کې امریکا کې جهان کې په دې وخت کې آسیا کې چې زمونږ دوه ګاونډي دي چین او روسیې دا هیڅ وخت بې تفاوته نشي پاتې کېدلی د افغانستان په موضوع کې ولې چې افغانستان زړه د ایشیا دی که هر یو قدرت په لاس کې وي ټوله آسیا اداره کولی شي. په همدې لحاظ باندې دا رقابت د امریکې و د روسیې په منځ کې دوام لري یا وخته پورې امریکې دا فکر کاوه.
صافی صاحب دغه رقابت څومره د افغانستان د سولې په ګټه دی د افغانانو په ګټه څومره دی؟
خبره دا ده چې جنگ هم همدوی راوړی دی او سوله به هم همدوی راوړي. هغه کسان چې د روسیې په وخت کې په ګدۍ باندې ناست وو او ټاپ سیکرټ چې ورسره وو نومونه به هم نه اخلو ټول پېژني هغه د روسیې خلک وو او پس له هغې نه چې دا شروع نه تر ننه پورې ناست دي دا د امریکې خلک دي تن شوي دي ویل شوي دي په هدایت کار کوي. دوی دا سیالي که د دوی په لرې کولو کې ځان په ګټه ویني لرې کوي او یا پلانونه ورکوي چې تاسو اجماع ملي نه لرئ او خپله پیشنهاد نه شئ کولی موږ یې درکوو او حقیقت هم وایي. د وزیر صاحب خبرې او زما خبرې زه دا تاییدومه د دوی خبرې او په ادامه مې دا موجوده وضع تاسو ته په اړه رسوله ګرانو اوریدونکو ته. مګر موږ کولی شو دې نه ځان وباسو چې ملي زعامت په خپله خوښه او د افغانستان د خلکو په هغه واقعي صورت سره په سپورټ سره ولرو. متاسفانه چې دا نه دي تر اوسه یازېږېدلي او یا دا ده چې بیا هم هر څوک کړی شي په دې هم شک کې لرو یو بحران د اعتماد دی دلته چې دا به مبادی دې دولت په لاس کې دي او دې دولت په لاس کې دغه دولت دلته زعامت په کار دی ملي چې افغانستان کې پیدا شي او ودرېږي او قیام وکړي او ووایي چې موږ یې دغسې حلوو که دا د نوي ګوندونو نه راوځي او که دا وروسته غیر د دې ګوندونو نه راوځي. دا مسله په کار ده. آیا دې ته اتیا فیصده بې سوادو سره زمونږ وطن کې ژوند کوي دې سره دې نه موږ دا توقع لرلی شو؟ نه چې نه. نو دغه موجوده وضع ته باید رشد ورکړو او هغه څه چې هغه چا راوستي وو راته وایي چې دا ستاسې په ګټه ده ګاونډیان یې منی منطقوي ژمن پرې راځي هغه باید خپل په ګټه خلکو ته خپل پرېږدو او اعلان یې.
مننه صافی صاحب. ښاغلی فقیر، ما مخکې وویل چې د فبروري په 29 باندې تیر کال په دوحا کې د سولې هوکړه د طالبانو او د امریکا ترمنځ لاسلیک شوه. دغه شان په تیر میاشت کې دغه د مارچ په 13 باندې افغان حکومت او طالبانو په استازو باندې په روسیه کې وغونډه وه د امریکا، چین او پاکستان د استازو په ګډون باندې. فکر کوئ دغه هڅې چې تر اوسه پورې امریکا او روسیې کړي د افغانستان د سولې په برخه کې، یو څه دغه د افغانستان د سولې د پروسې ته تحرک ورکړی دی، حرکت ورکړی دی مثبت لوري ته، که څنګه؟
مخکې دې نه صافی صاحب نه ډېره مننه او د ده د خبرې پوره تایید کوم. دا دوی مسله صافی صاحب ښه توضیح کړه. جنګ دوی کوي، راوړی هم دوی جای، ختمول یې هم په دوی پورې ارتباط لري. نو افغانانو ته په دې حصه کې زه فکر کوم چې هماغه صافی صاحب هم تایید کړه، افغانانو کې ګوندونه جوړ دي، کمزوري دي، داس شخصیت کې راوځي میدان ته او رښتینی افغان وي او خلق ځان دې راټول کړي او د دې مسئله یه حل لاره اگر من تکی ز فکر کم اماغه به گتا ولری نه ده روسیه هاته نه ده امریکه هاته
خود تاسوهای خاقل فکیر تاسوهای چه جنگ دوی راولی سوله بم دوی راولی نو چنگه چه خغل فقیر مای تاسو وای چې جنگ دوی راوړې نو سوله بم دوی راولي نو بیا تاسو په خپل ګوندونو باندې ټینګار کوي چې دوی باید راولي نو څنګه هغه دوه ډول خبرې نشوي
دوه ډول هغه څه ته ځی کوم ګورای که افغانان خپل منځ کې یو قوت ایجادتي هغه قوت د دوارو کې جواب بیا ویلای شي نه په وسانی حالت کې دا مسله خود دوی دا ته وایم موږ افغانستان سم په کور په حالت کې دی دا تراب سارا ده ټول آزاد توګه یورانیم کې دي څوک یې نوم نه اخلي یورانیم اول روسان یې چور کړل بیا انګریزان یې چور کړل اوس امریکایان کې اخته دي یعنی د دومره وخت هماغه معدن په هماغه سارا کې په هماغه د کار کې امداس نور مادن یاد چول
فقیر سے فقیر سے
اول فام دی جان کے امدا کا گٹا وچے دی افغانستان کے سکے ماتی مادن دی کے جی
اماں نا جوی سے
پدا کولے کی اماں اس بدائے کر گیا دا
فقیر سے بس دغه گونڈی چ جوڑی شوی دغه ہت چ شوی دغه دغه غونډې چې شوی تر اوسه پر د امریکا او روسیې له خوا دغه هڅې چې شوی دي تاسو کم یو فکر کوئ چې د کم یو کارونه او هڅې موثر وي د افغانستان د سولې لپاره
ګرای خپلې جوړ کې بیا څوک دي چې دا اوس سولې په نومه سازمان ټول سره پیژن و ملګریا زه به دا دومره ته ووایم چې دا اوس هڅې چې دا دوی روانه کړې دي یو سولې په نومه او دا سفر کې خلیلزاد یو کال نه زیات وخت کې زایک یو شاندا پلی ګټ آیند درس دیلی
مننه فقیر صاحب صفه صاحب کله چې وایو چې جنگ دغه دوه وادون راوړي افغانستان ته او سوله بم دوی راولي او دوی په کې خېلم نکو مثلا څنګه کېدل شي چې افغانستان ته سوله راشي تاسو په نظر
چې دې سوال به تر هکول نه اغل کتن چې ما به ازور سوال جهان اما سه امده پیزو قدرتو پلاس کده او ادوی متحدین پلاس که نو سولا هر وقت رتلیشی پا هر نقطه جهان که من جمله زمان پا افغانستان که چه بیخی موضوع گرمه ده چه ده قدرتون سرخ پلا یو اجماع پیدا که نریوال نو اگه نریوال اجماع اگه غیر دیگه خوانه چه دی امریکا پا پلا که درانی گی دی خواست نیشتا ولی چه دوی اغا کمونیزم نیشتا اغا ایدیالوژیم نیشتا او یا قدرت دوی استبدادی شکل عناصر ما پخوانی دی اغو پلاس کده اغوی خپل رقابت تا دی امریکی سر دوام ورکی اغا وقتا پوده چه اغوی خپل داد دو پراقیقت که لکه دی دوام جهانی جگره نمونه نده خب بیا هم دی یو کمپ دی سکوت در روستا با تقسیم و توازن روصل و بلانس در جهان که به هر منطقه که در پروسه روانه در که در پا جگره دوی حالا ایخ پلو منزو که او که در ورو جگره در هر یو سپورت ورکهی یا بل تحضیدهی پا دی حالایی او که کینی دوی خپل خبری کهی در پینجه خودرات در کینی خپل خبری دیو که خپل جگه در جهان که در تقسیم که اویشی سرا اویشی هم دای دوی کار
صفحه سیب دقا کتروس پری چه کمی
واقع ده هست کلا چه دوی پا سلا شول پی سلا د افغانستان حق دی دا وترتون کې دا خو چې خپل خلک هم بیداره اوسي دلته ځینې هېوادونه زموږ منطقه کې دي چې زحمتونه هوښیار دي هغوی د هر حالت د خپل ګټه د خلکو په ګټه استفاده کولی شي ولو د هغوی ملګري دي که نه دي د لویو قدرتو اما دلته چې راغلل فنا فی الفساد فنا فی لوټ لکه څنګه چې وزیر صاحب فرمایل په دې کې لګیا دي شخصي ګټې ته صرف نظر ترېنه نه کوي
بله صفه صاحب تر اوسه پورې ستاسو په نظر باندې د افغانستان د سولې په پروسه کې امریکا په دغه سیالۍ کې مخکې ده که روسیا
زه فکر کوم امریکا په مثبت ډول سره مخکې ده البته خپل منافق مخمنګ سره او منل چې هر یو خپل ګټه غواړي. امریکا مخکې ده او رښتیا هم هغه به داسې ملګری هیواد دی او د خپل سازمان او ملګرو اتحادیې د اروپا سره چې افغانستان به آباد کړي. موږ خو هغه پخواني کمونیزم پخوا روسیې همغسې وضعیت په دې کانفرانس کې دا څو کسان چې غوښتي وه ډیپلوماتیک پروتوکول نه مراد نه کړ. موږ ته تحقیر امیزه په سترګو ګوري او دلته ظلم کړی موږ خلک نړنده مني. امریکا مخکې ده او مخکې دي شي او په دې پوهېږي چې کله حل کړو او انشاءالله چې موږ سم شو ځان جوړ کړو په ملي سطح دا راتلونکی ده چې پارټنر شو چې وې منو نه دا چې موږ خپلو کې په جګړو په قدرت اخیستلو وخت راځي.
بله یو ورسته پښتون استاس دواړو خاغلو مختک دغه ما هغه دا چې فقیر سیب لمړی تاسو ته وایي د ترکیه غونډه روانه ده په استانبول کې د افغانستان سولې پاړه غونډه جوړیږي. د نور غونډه سره توپیر پدې کې دی چې ملګری ملتونه به هم پدې غونډه کې برخه اخلي. نو په دغه سی غونډه کې به د افغانستان د خلکو غوښتنه له دغه دوو سیالو هیوادونو چې د افغانستان د سولې پروسه کې په سیالي دي چې وي مهرباني فقیر صاحب.
نو امید خو باید ولرو چې ترکیه غونډه د تیرې غونډو سره یو څه د حالاتو په نظر کې نیولو سره هغه وي دا مفیده تمامه شي. خو رول د افغانانو په دې غونډه کې یو څه مشخص شي چې افغانان څه غواړي. په دې غوښتنې د مفصل بحث سره وشي دا نور نفر سره بحث وشي او دا نور نفر د دنیا هیوادونه لښت ځان وخوروي ګرایت پیدا کړي. هر هغه څه چې امریکا وایي یا روس خو دومره اوس نه طاقت نه لوېدلی دی امریکا وایي هغه ونه مني. غلط ته یې غلطه لږ یې شرم وکړي غنیمت دی. په دې غونډو کې که تاسو ګورئ هغه تفصیلیې ګورئ یا اعلامیې ګورئ یا هغه نه راوتلې نو ویشتې مطالعه کوي دغسې څه نه پلیدی کېږي چې هغه د سولې په خیر تمام شي. نو زه فکر کوم چې بیا به بدبینه نه اوسم. خدای دې وکړي چې ترکیې دې غونډې نه یو څه مثبت څه د افغانانو په ګټه راووځي.
ډېره مننه ښاغلی صافی تاسې.
بله زه فکر کوم چې د ترکیه کانفرنس نه د افغان ملت د دې کانفرنس ما به دا وغواړي چې اول زمونږ د افغانستان د خلکو او ربړونو قربانیو ته په احترام سره خپلواکۍ ته احترام وکړي. بل ولس ته داسې احترام وکړي لکه دوی په خپلو نړیوالو اسنادو د بشري حقوقو کې چې بیانوي چې خپلواکۍ ته هغه نظام ټاکلو حق او پیشاب حق ورکی او بل د دوړو صاحب ته مرستو ته ځما ورکړي.
ډیر ډیر مننه قدر منو اوریدونکو. دا د دیونې بحث چې تاسو واوریدلو د دیونې بحث په دې باندې و چې د افغانستان په سولې کې د روسیې او د امریکا کلتیا لیوالتیا او سیالي په سر کې موول چې امریکا له اوږدې مودې د افغانستان د سولې په موضوع کې ښکیل دی او تیر کال د فبروري په 9 په دوحه کې له طالبانو سره د سولې هوکړه هم لاسټیک کړه. خو روسیه هم په دې موده کې قراره نه وناسه او مسکو وخت وخت د افغانستان د سولې په اړه د رسمي او غیر رسمي غونډو کوربه وو چې روسیې هغه غونډه هم دروان زیږدیز کال د مارچ په 13 وه چې د افغان حکومت او طالبانو د اساس په ګډون د روسیې امریکا چین او پاکستان حساسو هم پکې برخه اخیستې وه. ل خپل قدرمنو ملمنو هر یو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر او د کابل پوهنتون د پخوانی استاد او سیاسي شنونکي ودیر ساپینه مننه کوو چې په دغه بحث کې له موږ سره خواخسته او خپل نظرونه د موضوع پاړه لمک سره شریک کړل. قدرمن اوریدونکو تر بلې ونی او تر بل 19 باس تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارو خوونه ولرای.
لو رزه تختم چلا شور ډګستا بند دا اي هاي ستا بند دا شپه تپنا وړ ماش پچپا حل چپا دا زما بند دا
لورا سے تختم چلا شور ڈکستا گند دا اے ہستا گند دا شپے تفنا اوڑا ماش پچپا حل چپا دا زما گند دا دغه تخته کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخته کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخته کې اوسم د زړه درزا غوندې دا زړه درزا غوندې دا شپې ته پناوړه ما شپه چپه الله چپه دا زمانه دا لورا زه تختم چې لا شور ډکه ستا غوندې دا اي هاي ستا غوندې دا شپې ته پناوړه ما شپه چپه الله چپه دا زمانه دا ساتھ